السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې یا د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال د سخت دریځۍ کې ښکیل وي. د رویټرز خبري اجانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه خبریالانو ته کړې دي. کربی دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوځ پر یوه مرکز تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې یو شمیر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پوځ وایي ټي ټي پي او یو شمیر نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ورخراب کړی دی، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او ویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو 440 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د دغې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې له څارویو لکه وزې، پسونو او غواګانو څخه د یوې کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیون ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیون ډالرو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. برعکس د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. افغانستان خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې، مصاله او همدارنګه ماشینري او سون توکي له بهره واردوي، خو د افغانستان ستر صادرات بیا سکاره، تازه وچه میوه، غالۍ او قیمتي ډبرې دي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ترې روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې د دغه کس لومړنی نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې 2 تورې 2 چاقوګان، یو تبرګی او برقي ډنډې ترلاسه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړي غړي له ګوند وتلي او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پښتونخوا مخکینی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم د دغه نوی انشعابي ګوند مشري شروع کړې ده. له دې ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 250 غړي چې د پارلمان استازي او وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګولی چې د می د میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. د پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوي دي. د کرکټ نړیوال شورا په یوه اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړو له بنگلاديش سره د دویمې شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی. له دوی دواړو د لوبې 15% پیسې کمې شوي او هم د اخلاقو یوه یوه نمره ترې کمه شوې ده. د اعلامیې په اساس د افغانستان سر روزونکي جاناتان تروت د باران په سبب د لوبې د وخت بیا بیا ځنډېدو په خاطر له لوبڅارانو سره لانجه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي چې افغان بالر عظمت الله عمرزی د بنگلاديشي لوبغاړي په سوځولو سره غتل ډیر نږدې له میدان د وتلو اشاره کړې وه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د پاکستان پوځي مشرانو یو ځل بیا تور لګولی چې د ټي ټي پي په ګډون ترهګرې ډلې افغانستان کې پتنځایونه لري. طالب چارواکي ورته سوال
دنیا اوس حقایق درکوي نن دی خپل دا اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده د افغانستان سرحدات خوندي دي
یو شمیر افغان سوداګر وایي افغانستان کې د پانګونې لپاره امنیتي شرایط ښه دي خو نورې اسانتیاوې کمې بولي اروزګان کې لسګونه هغه هټۍ تلل شوي چې په کلدارو یې پلور او پیر کاوه خلک هم د دې ګام هرکلی کوي
دا افغانستان یو کرنسی ده د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسی پورې تړلی دی
د افغانستان له ګوټ ګوټه د پاکو اوبو د کموالي شکایتونه ډېر شوي د اوبو متخصصان څه سپارښتنې لري
د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي اوبه زیرمه شي
پرون د چنګاښ شپږویشتمه د لومړني جمهوریت پنځوسمه کلیزه وه دا چې دا نظام څنګه رامنځته سو په دې اړه مو درته یو تفصیلي راپور برابر کړی
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته ښه راغلی راځو د سر راپور ته د پاکستان پوځي مشرانو تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی د لوی درستیز جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پاکستان لوړپوړو قمندانانو پرون دوشنبه په پاکستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په زیاتېدو بحث کړی دی طالبانو بیا په کلکه رد کړی چې ګواکې دوی د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ته ځای ورکړی وي تفصیل صفی الله ستانکزی اورو
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د دفتر آی اس پی آر د بیان له مخې د پوز مرکزی قمندانۍ جی ایچ کیو کې د دوشنبه په ورځ په ناسته کې د پاکستان د رڼو وروستیو بریدونو او د سرتیرو د مرګ ژوبلې په مسله باندې خبرې شوې د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د ناسته ګډونوالو پر پاکستانی سرتیرو وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي په ګاونډي هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوې ټي ټي پي ډلې او په هغې پورې نورو تړلو ترهګرو ته پټنځایونه او د عمل ازادي او ترهګرو ته د نویو وسلو رسیدل د پاکستان په امنیت باندې د اغیزو لوی لاملونه دي په دې ناسته کې د عملیاتو لپاره د پوز پر چمتووالي او د سرتیرو د روزنې په اړه هم مفصل بحثونه شوي په بیان کې د پاکستان د پوز د لوی درستی جنرال عاصم منیر په حواله راغلی چې هدفمند روزنه زموږ د مسلکیتوب نښه ده او موږ باید تل د خپل ملي امنیت په وړاندې د هر ډول ګواښ په خاطر دفاع ته چمتو اوسو تیر اونۍ په وسلوالو بریدونو کې د پاکستان دولس سرتیري وژل شوي وو پوز په یو بیان کې تر دغو پیښو وروسته راغلي وو چې په ګاونډي هیواد کې د اورپکو خوندي پټنځایونه د جدي اندېښنې وړ دي او پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې اغیزمن ځواب وایي د پاکستان پوز دا تور هم لګولی وو چې په دغو بریدونو کې افغان اتباع لاس لري د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وروسته وویل چې افغانستان کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړل شوی چې د ده په خبره د پاکستانیانو وینې تویوي خو د طالبانو حکومت د خواجه آصف او د پاکستان د نورو چارواکو دغه څرګندونې رد کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ آزادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې په دې اړه ویلي وو
د اوسېدای اجازه دلته ورکو نه هم د فعالیت او هېڅکله نه ورکو موږ خپل د جنګ په ضررونو باندې ډېر پوهیږو چا ته نه غواړو چې ضرر ورسېږي افغانستان ته
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې امنیت ټینګ کړی او له افغان خاورې چاته ګواښ نه پېښېږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیرخان متقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل
دنیا اوس حقایق درکوي لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سي د حقایقو پر وړاندې کی ومنله چې افغانستان نه دنیا ته خطر نسته نن دی خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده افغانستان یو باثباته هیواد ده د افغانستان سرحدات خوندي دي
خو د امنیت تامین او له افغان خاورې نورو ته د ګواښ د نه پېښېدو په اړه د طالبانو له ټولو ادعاو سره سره د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو طالبانو ته کور دننه لوی سرخوږی جوړ کړی طالبان وخت نا وخت په هستوګنو سیمو کې د دې ډلې پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکوي د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو له مخې ادعا شوې چې په پاکستان کې پر پوز د وسلوالو بریدونو مسؤله ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډله په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په پاتې شوو وسلو سنبال شوي او پر پاکستاني پوځیانو یې بریدونه زیات کړي دي د راپورونو په اساس ټي ټي پي ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پاتې شوي وسلې او مهمات په قاچاقي توګه رسیږي پاکستاني چارواکو او څېړنیزو بنسټونو ادعاوې کړي چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی د یو احصایوي راپور له مخې چې د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو بنسټ لخوا خپور شوی د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې د دې بنسټ په خبره ترهګریز فعالیتونه 9% زیات شوي دي
ومریدل چې پاکستانی پوځیان یو ځل بیا تور پوری کوي چې په افغانستان کې ټي ټي پی او نور ترهګری ډلې فعال دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. طالبانو تازه سوداګرو ته هم ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه د دوی په ټکو په افغانستان کې په بیساري ډول امنیت ټینګ شوی دی. سوداګر بیا وایي امنیت ښه دی خو نور شرایط ورته سم نه دي. تفصیل په دې راپور کې ورو
قدم د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د سوداګرو او کورنیو او بهرنیو پانګوالو د ژوند او مال د امنیت د تامین خبره کوي، خو په بهر کې یو افغان پانګوال بیا وایي چې په یوه وخت کې د ننه د ځاني او مالی مسؤلیت په اړه لا ډاډه نه ده. په جرمني کې یو افغان پانګوال مریم جمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو او د بیلابیلو ډلو د ګواښونو له امله په یوه وخت کې د ننه له پانګونې څخه ویره لري.
د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه او د داعش او نورو ډلو لخوا ګواښونه، آیا دا نظام کولی شي د خلکو ټولې غوښتنې پوره کړي؟ آیا د دې لپاره چې په سیمه کې بیا جګړه پیل نه شي د باثبات امنیت ټینګول تضمین کولی شي؟ دا ټولې اندېښنې دي چې موږ په تېره ښځې اوس هم درېږو چې راشو او په افغانستان کې پانګونه وکړو.
میرمن جامی په جرمنی کې د محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په سوداګرۍ بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د دوهم ستر نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغان او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او د اسلامي امارات له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال رابولم په افغانستان کې پانګونه وکړي، او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کېږي.
په افغانستان کې د وچې میوې صادرونکي شیر علي صدران وایي که څه هم د سوداګرۍ لپاره امنیت ټینګ شوی، خو نورې ستونزې هم شته چې د دوی د سوداګرۍ لپاره یې خنډونه جوړ کړي دي.
اساسي ستونزه خو زموږ د هغه ده موږ چې صادرات کوو نړیوال دې ته آماده نه دي چې موږ نه خپل صادرات په ښه توګه ومني، یا موږ ته پیسې د بانک د لارې راشي، دلته بانکونه موږ ته پیسې راکړي. او بل دې تر څنګ کېدای چې موږ د کارګو په اړه مشکلات کله چې موږ صادرات کوو په دې لوړ قیمت موږ خپل مالونه هوایي چین او نورو هېوادونو ته صادروو.
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي، خو وایي چې د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا هغه اساسي ستونزې چې د امنیت وي او د فساد وي هغه انشاءالله حل شوي دي. ویزي او د دې مشکلاتو د بانکونو مشکل تر اوسه پورې نه دی حل شوی.
د امام ابو حنیفه په نوم دویم نړیوال نندارتون د یک شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو، چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره د پاکستاني او ایراني شرکتونو په ګډون یو شمېر بهرنیو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د طالبانو حکومت په همکارۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا په لار اچول شوی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روزګان کې خروالۍ لزګونه هغه هټۍ تړلې چې په پاکستانیو کلدارو یې راکړه ورکړه کوله. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څلور لارې ده. دلته لیدل کېږي چې نن ورځ ګڼ شمېر هټۍ تړل شوي دي. دا هټۍ د ترینکوټ د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا تړل شوي دي. د ترینکوټ د ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغه هټیو مسؤلینو د بار بار خبرتیا سره سره په پاکستاني کالدارو راکړه ورکړه کول. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری اغا ولی قریشی چې د ترینکوټ د ښاروالۍ له مسؤلینو سره د افغاني د ترویج په برخه کې برخه اخیستې وه، رسنۍ ته ویل چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنه کړي چې پرته له افغاني په نورو بهرنیو اثارو راکړه ورکړه وکړي.
پاکستان کې نن ګڼ شمېر افغانان د کیسه شوی دی په دې خاطر باندې چې دا افغانی د ترویج او هغه حکم چې د امیر المؤمنین حضرت د افغانی په ترویج کې دي چې باید تطبیق شي او افغانی باید په شان کې مروج شي. په همدې موخه باندې بعضې دکاندارانو او بعض شهریانو د همدغه حکم څخه سرغړونه کړې ده او د افغانی د ترویج کمیټې او تر څنګ یې د نرخونو د کنټرول کمیټې دوی بعضې قانون هغه تطبیق کړي او ترڅو هغه افغانی ترویج او نرخونه کنټرول کړي.
بلخوا به د ترینکوټ شار خلک او ټیوال هم خوښ دي چې په افغانۍ راکړه ورکړه وکړي، خو زیاتوي چې په ټول ولایت کې د افغانۍ بانک نوټونو کمښت موجود دی او د نرخونو هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. د ترینکوټ شار اوسیدونکي د ترینکوټ د شاروالۍ له مسؤلینو او نورو چارواکو غوښتنه کوي چې بانک لوټونه دې ورته زیات کړي او د غراز نرخونه دې کنټرول کړي. د ترینکوټ شار دوه اوسیدونکو تورجان او محمد اشرف ازادي راډیو ته داسې وویل.
چې په ټول ولایت کې افغانستان ټول سوالي ده کارډه ده کګنج دی سرای دي فرض دی چې دا غوښتنه چې ټول افغانستان موږ افغاني کې سر څوک نه ده څوک سرغړونه کې هغه مجازات هر څه چور سره کې موږ سر څوک
موږ غواړو په ټول افغانستان کې د افغانۍ د ترویج لپاره د افغانیو د رایج لپاره چې افغانۍ باید پر مخه د افغانستان یو کرنسي ده د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغانۍ کرنسي پورې تړلی دی.
په اورزګان ولایت کې د ترینکوټ د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا پر داسې مهال د افغانۍ د ترویج هڅې پیل شوي دي چې په دغه ولایت کې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په کالدارو راکړه ورکړه.
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې سلګونه زره کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون له بېلابېلو لویو ښارونو نه د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او نشتوالي شکایتونه ډېر شوي. نور په دې راپور کې اورو.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې تر 4.5 لکو زیاتو کسانو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل ټویټ کې زیاتوي څاګانې کیندلې او ترمیم کړي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي چې د لمر په انرژۍ چلیږي. یونیسف وایي د خلکو د کورونو مخې ته د اوبو نلونه مستقیما رسولي، مګر بیا هم د څښاک د اوبو کمښت ډېر د پام وړ دی، په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې. د کابل اوسیدونکي یاسمین ازادي راډیو ته ویل خلک د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور ورځو راهیسه وچتی. خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بمبو ته پلیکه کې ستلونو سره کتار ولاړوي.
بلخوا او چا یاد ملګر ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د سر وایي په افغانستان کې وچکالی زیاته شوې او د ژوند د امکاناتو د نشتوالي له امله بېوزلي او لوږه هم ورسره ډېره شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان هم تیره میاشت په خپل راپور کې ویلي و چې د اقلیم د بدلون او وچکالۍ په پایله کې په افغانستان کې د غلې دانې حاصلات ډېر کم شوي. د وچکالۍ په پایله کې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د اوبو کچه ټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 مترو ته ښکته شوي. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانو او سیلاونو شاهد و چې مالي او ځاني زیانونه یې اړولي، خو د اوبو کارپوه او د جرمني په یو پوهنتون کې استاد عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل سږ کال د تیر کال په څیر وچکالي ده او د لویو ښارونو اوسیدونکي د اوبو د مدیریت د نشتوالي په سبب د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. د وایي نړیوالو ادارو د څاګانو په کیندلو سره خلکو ته د څښاک اوبه برابرې کړي، خو د وچکالۍ د ستونزې د هواري لپاره باید د اوبو مدیریت ته زیات پاملرنه وشي.
هغوی تر ډېره د څښاک د اوبو دپاره دغه څاګان کیندلي دي او په سولر برمو باندې انرژي باندې سنبال کړي. یعنی دا معقول کار دی، د ځمکې لاندې اوبه د څښاک لپاره باید استفاده شي نه د کرنې لپاره. خو د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي، اوبه زیرمه شي، د دغې تر څنګ کرنه محدوده شي، البته د ښارونو تر څنګ تر څو ښار ته اوبه ورسیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانان له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې جدي مقاومت کوي، خو اوس د دې ستونزې د هواري لپاره لا زیاتو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیان ګالي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یو ځانګړي راپور ته. نن د چنګاښ یا سرطان، البته پرون د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه وه. په دې اړه ما درته یو ځانګړی راپور جوړ کړی. دا چې دا راپور ډېر اوریدونکو خوښ کړی او په زړه پورې دی، نن تاسو تکرار اورئ. ورپسې هم د خبرونو لنډیز او بیا 19 پروګرام د زهرو کاروان له یاده ما باسي. له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خبره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د محل لیدلې حال داسې بیان کړ.
سبوی چې د خوبه پاتې دم رادیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. رادیو میونه په شپږ نیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، د صرف موزیک چلی نو په یوه کې کوم شو د چې دی نو هم دغه چلی نو نه داسې کوم اکسلامه چې کودتا شوی یا زادو خورد شوی شي نو دا شخص نو د داود خان بیانې په او بجو شل دکې نشي شو باندې ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه وه. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوړي ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه ویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقيقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک وو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغه اصلاحات د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوری غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په دا شپه باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسره په حیث همکار چې د ده ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو کتاب ته رسوه چې کومه په
د دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاچاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه. تر اخره پر خصوصا د جمعه پرواز به د دې احترام د فرد د کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داود خان په دې موږ قبول کړی چې دا امتحان ورکړی و چې دا ملي شخصیت و په افغانستان کې.
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نه کیده. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوری نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي راډیو ته وایي د چنګاخ د شپږویشتمې حرکت یو لوی او نه جبرانیدونکي تاریخي تیروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
وایي یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه مهال لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کار ونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داود خان کودتا یا 1950 کال کودتا د د باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې د تیر جمهوریت یا اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دموکراسي اداسي اما پایلې مطلوب نه وي. او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږویشتمې له کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږویشتمې له کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لرې کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لرې نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کې اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب له لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ له 1100 غړو سره ووژل شو. اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور خپور کړی او ویل شوي چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ 494 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیونو ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیونو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبا په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ری روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان لمخې د دغه کس لمړنۍ نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه توري، څو چاقوګان، یو تبرګای او برقی ډنډې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه مشکوک شلکلن کس کور هم د یک شمې په ورځ تلاشي کړی دی او تر دې مخکې هم تر څار لاندې وو. د پاکستان د مخکنی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړ رتبه غړي له ګونده وتلي او د دوشنبې په ورځ نوې ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پختونخوا مخکنی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم د دغه نوې انشعابي ګوند مشري کوي. له د ګوند سره د رپورټونو لمخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 250 غړي چې د پارلمان استازي او وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوې دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکي جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزای د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوې دي. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړه له بنگلاديش سره د دویمې شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن که ته پوډګار راټولوې، تاریخ بندې، ښه بندې، اقتصاد ته تاوان رسېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندی لخپلی کورنۍ او دوستانو سره تګ را تګ نشم کولای.
دا چې احتیاط ناروغي ده که جرم، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغي په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د ګاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شوه.
د دې ژوند ډیر خراب سو، حتی تر دې حد ورسېده چې دای د ګاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو فزله پورې ډراما لرو.
بشیر زوی، څه ګټه ویل؟
تاسو یې احتیاط ماته کوز درا کوي؟
هو،
رښتیا کوزه درکو.
نو تاسو خو بز ما سره یو مشوره کوله.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسی کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوګنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیو لوړېدو ته په کتو سره کیدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسی کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پریکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکاري جلبولو لپاره کار اخیستل کیږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د دریم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا په تېره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې بریتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 3 میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د بریتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 45% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تریاکو څخه جوړ شوي او بیا بریتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړی په سطح هیروینو د تاریخ او اول نمبر هیواد دا وی خسار نن کته پټګار نه ټولې تاریخ باندې خبرې خسار ته تاوان رسېږي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاسته راتلل چې د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو په واک کې وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډېر کم سوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډېره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو 6 میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر 6 میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لرېوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنی او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه.
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مینه ورسره ونه کړي، ښکاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډېره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډېر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولی. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلی. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر می دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشهیي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغېز کوي. له همدې امله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي، خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي او له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوي کوم، په ډېر تکلیف په ډېر زحمت باندې، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کورتو ایسي پوډري، خو خلپې خبر دي پوره پوره خلکو لیدلې په سترګو چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشهیي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډېر ځوروي، چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمان الدین دی.
پار سال که از ایران که آمده بود خانه باز
تیر کال می مامال ایران کور تراغی حل تا موتاز شوه و زما دورور در نکریز و شپه آواده ترانغی دی کاری دیر خفه کرو. موک نپوهیدو چه دای والی زمو کررانغی زموک ماما دی باید بخواخوی و آوغم که را سر شدیک شی
را خوشی غم.
دو ارواپوهانو لنظر نشه پلومبری پڑاو که موتاد خوشحال ساتی. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تیریدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یوه رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه، بلکې د ناروغ په ډول چلند وسي. دا چې اعتیاد ناروغي ده، نو بیا خلک ولې معتادینو ته د یوه ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري؟ معتاد ته د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپله معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي، او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلې ناروغي ده. د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او د دې تر څنګ نور اړخونه هم لري لکه فامیلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې په اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې احتیاط یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې احتیاط د نورو ناروغیو په چیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بده سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلفو اړخونو ورته وکتل شي، یو معتاد کیدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نه شي پټولی، ولې په عین حال کې کیدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپله په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نه شي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغییرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي، دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا په مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پرېږدي، ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوصیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغییرات رامنځته کوي او دغه تغییرات په اسانه او په کمه موده کې له منځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کیدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مسؤلیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کیدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کیدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سرغړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته دواو اخیستلو ته د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي او دا کېدای شي کورنیو ته ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي ترڅو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي.
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي او دا پوهاوی دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان خپل کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشي مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معماری کارونه به کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پرونډه اخیسته. خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول آن دا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده. مخکې له دې نه چې دی معتاد شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاداوه شاید کول دلته او په مړي ژوندي کې به یې ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدل هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه و. بل د دې نه چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به کول بوسا، حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول بي. کله غلاوې شروع کړې د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات شول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ که چې د همغه ډوډۍ به د دې کلي کور پخول او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمونه مشر زوی خو یې مکتب خوشی که په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد شو نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا شو مونږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته را ننوځي یا بایسکل یا موټرسکل شه دی غلا نه کړي، بامبول طرف را نسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا مونږ ګرځېدو یا د زامنو سره مونږ به کور کې چا نه پرېښودلو چې دوی سره وګرځي چې معتاد نه شي. په غونډو ځوانانو باندې په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده. خو کله چې بشیر خبرېږي نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
Oh, my God. سړی یو خبره مې درته کوله.
وایه څه خبره دې راته کوله؟
ما وویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالاره کا لور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته وویل چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلې وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسي.
ښځې زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسئ دسمال یوسئ، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې که نه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلې؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوې.
او زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، څه دې راته ویل؟
داسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
نو مشورې ته څه ضرورت دی؟ جلۍ موږ ټول پېژنو او پلارګنې یې تر موږ ته څه پېژنې چې ډېر ښه خلک دي. زموږ د کلي د سالاره کا لور ده.
مولې ته هم عجیبه خبرې کوې. ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه؟ تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلی. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم دې وې لور مورې، ته خپله لور عملی هلک ته ورکوې.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو یې تر واده وروسته هم کولی شي.
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملی یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي؟
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښېمانه شئ.
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.